لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر یو لسو بجو د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه، تاندې څانګې او هیله، چې د ښځو د لیدلوري خبرونکې پروګرام دی، دا خبرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي چې ویسټ د 2020 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي، څو د افغانستان په اړه د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. په بیان کې راغلی دی چې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو ژمنه د یو دوامداره لومړیتوب په توګه په خپل حال ده، او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشر کارن ډکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د خبریالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی دی، او دا اقدام یې د مطبوعاتو له ازادۍ او ډیموکراتیکو حقونو سرغړونه بللې. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل د ټولو افغان خبریالانو او په ځانګړي ډول د تخار ولایت د خبریالانو ملاتړ کوي، او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادۍ باید خوندي وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر خبریالانو او رسنیو له سانسور نیولې، د خبریالانو تر نیول کېدو او شکنجې پورې د ځپونکو اقداماتو او پراخو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې پر ژوندیو سیاسي خپرونو هم بندیز اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې له مخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د دې حکم د تطبیق لپاره ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له یو شمېر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو او آن د مړینې راپور ورکړل شوی دی. د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په دهیک ولسوالۍ کې نه یوازې یو څا ته لوېدلی ماشوم روغ راونه ایستل شو، بلکې د ژغورنې په عملیاتو کې څلورو نورو کسانو هم په څاګانو کې د ګاز نیونې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د پېښور پولیسو په خیبر ایجنسۍ کې د قومي جرګې د چمتووالي پر کمپ برید کړی. ښاغلی پښتین نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د پېښور له پولیسو سره یو شمېر مخپټو کسانو بیګا د پښتون قومي عدالت په نامه د کیدونکې قومي جرګې پر کمپ برید کړی، ډزې کړي او ځینو خیمو ته یې اور اچولی دی. نوموړی زیاتوي چې د ډزو او اوښکې بهونکي ګاز د کارولو په نتیجه کې ځینې ملګري ټپیان شوي او ځینې نور بې سده شوي دي. د خیبر پولیسو او ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو له قانونه د سرغړونو تورونه لګول شوي دي، او په دوی کې ځینې پر امنیتي ادارو د نیوکو په تور هم نیول شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پر اسرائیلو د ایران برید په کلکه غندلی، او د اسرائیلو پر خوندیتوب د ټینګار په ترڅ کې ویلي دي چې فرانسې په منځني ختیځ کې خپلې ټولې پوځي سرچینې چمتو کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د بیان له مخې ښاغلي ماکرون ویلي دي چې د لبنان حزب الله ډله باید د اسرائیلو او د هغه د وګړو پر وړاندې تروریستي اقدامات بند کړي. د حزب الله سیاسي او پوځي ډلې ته چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي امریکا د یو تروریستي سازمان په سترګه ګوري، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی ده. د فرانسې ولسمشر همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له مخې د لبنان د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د اعادې غوښتنه کړې. لبلې خو د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیل او د ایران پرونی حمله به اغیزه بللې او ویلې دي چې د ایران پر وړاندې د اسرائیل د اقداماتو پوره ملاتړ کوي. د ښاغلی بایدن په وینا امریکایي ځواکونو د راکټي حمله پر وړاندې د اسرائیل د دفاعي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر اسرائیل د دې هواد له توغندوی حمله څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې د تهران اقدامات پای ته رسیدلی دي. ښاغلی عراقچی بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیل حمله د ایران مشروع حق بله او ویل چې ایران یوازې د اسرائیل پوځي او امنیتي اډې په نښه کړی دي. او لک تر لګه اته کسان پر اوکراین د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا پر خپل ایکس پانا ولیکل چې تر اوسه د هوایي حمله پر خرسون، زاپوریژیا او سومی ښارونو شوې دي. د ښاغلي زلنسکي په وینا د خرسون په مرکز کې پر یو مارکیټ په پرونی حمله کې د شپږو کسانو مړینه او د شپږو نورو ټپي کېدل تایید شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودی لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو دی یو ځوان خبرې واورې دي چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غاک پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چوب کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع چیرې ملتیا وکړي. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیل او بلستونو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په اړه د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د امر ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نشول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودی لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. په خوا د شمیره چې وډیر لوړ و، 3000، 3500، 4000، 5000. نن سبا ځوانان نه هیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور بدلته دند تر لاسه نکي. ځکه افغانستان خلک چې دي بیوازله دي، دردیدلې دي، اقتصاد ډیر ضعیف دی. په دې حادثه کې دي چې دوی دند د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسی. دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي، او دوی ونهسي کولای چې خپل هیله ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي، زیب داسې کار ته لاس وراچوي چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توکو اخته کېږي، د بدو ملګرو سره کښېني، په قاچاقي لارو باندې نورو هېوادو ته ځي، زیان یې دغې کورنۍ ته رسېږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بېلابېلو ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي، متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوي لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دوی کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم. نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشي، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي، نو کمی وظیفې لپاره، نو کچیر دوی په وظیفه کې نیسي، نو هغوی ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې، چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي جواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي جواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي، یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړ.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښتنه استاذ شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري، که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته خبرې کوي، موږ په هېواد کې دننه نوڅ کولی، که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا وکې په دوو کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
اول خو زه خپل ځوانانو ځوانانو ته وایم چې د یو مور په صفات باندې ما ته دی لکه زما خپل اولاد په رقم دی. او دا چې زه د افغانستانه باندې یم، زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دننه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینه هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو. او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسی، د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه، آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې دلودل لرم او وبې لرم. دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږم، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډېر بې خوندي. نو زما غوښتنه د زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالي به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ، هغې نه کار واخلئ. ناهیلي توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی د موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ بیلابیل ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چنه دی سوی، چې کله دغه د جهاد مسائل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسائل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونو چې راپورته شوي دي په دې سوی دي چې څه بد څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دي، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دي ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کومې خواته دی، موږ کومې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی او دا دی وها دي، او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد، د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد، زموږ د ځوانانو، زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبای کوي او د دې سرکار کې کښې خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پېچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې وسم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي دا مو دوست دي دا مو هدا مو زه خدای سپیکر کوم زوم ځوانانو ته پکار ده چې دغه څنګه اصل وست دي لري دغه څنګه اساس د کړچې دي لري دی باید مطالعه ته مخه کې دی باید تیر تاریخ مطالعه کې دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکي مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو خو فلاله دې ته دا زمينه کې مساعده ده کنه ده مساعده خو ویش ځوانان باید سره منسجم سي سره راټول سي او د نظام څخه او د دغه اوسنی چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لار چې موږ مش پر رواني د ترکستان ته ځي دا زموږ په خیر نه ده موږ ته بکار دي چې پر دغه دغه لار باندې ولاړ شو چې دغه دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمام شي چې هم مو دین د لاسه ونوځي هم دنیا
دغه سیا وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي هغه څه چې حاکم ډلې ته مناسب ښکاري اماغه کوي دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسی دا به څومره په تاوان ووسی وضعیت خو هم دغه د مګوتاسي وینو چې ځوانان هم حرکت و نه کړی کینی چې ما څوک نه پریدي او زه نسم کوای زه څه وکم دا لات څومره بدیدلی سي
موږ متاسفانه مې شاه چې موږ د هیواد و حالات ته ګورو موږ همیشه پر یو بهرنی قوت باندې تکیه کړې ده موږ وجې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد موږ مرسته وکړي چې د اوسنی حالات څخه مخلاص کړي په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یا دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو ته تغییر ورکړي د مثال په ډول دې سره کښین یو د بل سره مجالس وکړي حتی دا چې د چارواکو سره وویني اوس په دې کې خو صعیب نه دي که مثلا یو 50 کس شپېته کس په یو ولایت سره یو ځای سي او هغه د نور سره ځای سي بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښین یو سره مجلس کې چورونه دغه اوس موږ مسیر ولې راسي لشتر لږه هغه کنور څنی مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنی کې څه نس ویلای یا څه نس خبرولای لشتر لږه د ځوانان په خپل ځغ تر بهرنی رسنی پر رسولای سي چې ګوري موږ دغه غوښتنی وکړې زموږ سره ونه منل سو نور موږ نه پېژو چې بعد څه وسی پلاس موږ په هیات کې نور بعد څه شو وسی موږ خپل هغه مسولیت دغه تر دغه اندازې ادا کړی دي خو کدا غسه لاس تر ورته ناست یو زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړي شړې سي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکت نه کوي لکه تاسو چې ویل
زما په فکر سره خود د څه دی چې اوس کوره کتر اولاده مثلا پر دې باندې ته دغه کې چې ته پر نظام باندې نیوکه کې او مخامخ گزار باندې کې دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي مخامخ گزار پر هیڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنۍ نظام مثلا یا ار نظام دی چا په لاس کې پر هغه باندې مخامخ گزارونه کوي او باندې ورزغلی او د هغه په اهدافو کې ورخیږي او د هغه اهداف خرابه زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښینی یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خوشنط لاره اوس خو په عالم زما په فکر سره خوشنط د حل لاره نه ده چې خدای نه خاصه سره د ولار سي یا تشنج امیز مظاهری وکړي یا مثلا وهل وشتل ټکول وکړي نو دا زما په فکر سره دا ده لار نه ده د کوله سچ په سولېز ډول باندې ځنی ټولنې سره راټول ځنی ملګری سره راټول ځنی دوستان سره راټول ځوانان سره وهڅ یو بل سره کښینی مجلسونه کې سره کښینی او لاس د حکیم چارواکو سره د ولایت په سطح باندې د ولسوال په سطح باندې ورسره سره کښینی او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره
که چیرې ځوانان هم کینی یو دلیل بل دلیل لپاره ورنسی دو حکم نظام سره کینی او حکم نظام خو ښکار خبره ده چې خپل کوم کار نه کوي بیا په خپل د ځوانانو وضعیت او بل اخر د وطن وضعیت څه ته ورسی
تاسو غون نړیوال رسنی خو لښته لږستا چې هغه د ځوانانو ځخ کولای شي ترځه پورې ورسی د مثال په ډول کدی ورزی خپل هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکت هم کوي او پر هغه سربېره باندې څول دي او حرکت او ته د خوځښتونو ته اهمیت نور کوي او خبره نه اوري او دا خبره د فیصله د هر ولایت په سطح باندې وسی نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دوه نه د ټینګي ځکه چې هغه بیا په دې پوهیږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د ټولنې ناراضي خوابدي نو دی بیا حتمان په دې پوهیږي چې دا وړي بیا نه شي کېږي دی په دې مجبور کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دې سره کښینې خبرې وکړي او ځینو هغه مثبت اړخونه ته چې ځوانان یې اوادار دي او غواړي وغوته غاړه کښېږدي او که داسې ونه سي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهیږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی په اصلاح اوس خو موږ په داسې حالات کې چې موږ نه لږه چوي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکي نو اوس خمس جوړل نه دی اوس خمس پر یاد نه کوي مش خو د حالات څخه ډیر خوشاله چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا هر څه درږي کله چې افغانستان څخه د بهرني ودونو څخه څوک لاړ شي ډیر د غور تکي تبلیغات تکي چې حالت امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نور مړي اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حمله وي پر هر سړک باندې به جنگونه په هر ولسوالۍ کې به جنگونه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه په تن پټو د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتل کوم تاسو پانه اوس د امنیت کې دغه خلک مشتاسبینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځه تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه دا چې څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د تکار زمينه نه د مساعد سره نو کدي الته سره کښین یو د بسره خبري وکي لشته لږ هغه هغه مسیر خو به معلوم سي چې کسات څه ده اوس خو موږ ژغ نه دی کړی اوس ځوانان هیڅ خوځیدل نه دي نه هیڅ خوځش کړی دي متاسفانه
رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحي باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس کزه د توا مچزمش بیخ ډیر پیغامونه د میسنجر د لاري د واتس اپ د لاري د ټیک ټاک د لاري اته مات خپل عزیز خپل د ځان سره لره مده پیغامونه بیخ ډیر یعنی کزه د پنچ پونی کی حتما د دریو څلورو کسانو د مات د پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته وشه مش څنګه بلارسو دلته مزاره وا چاودل چې نه څو کار اکی نه کارستا او کور پسې دی اولادونه را پسې دی ژوند را پسې دی دا هغه کسان چې اوس لشت لږه یو څه بس پنه لري یا څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووزي او یو هغه کسان هم چې تقریبا په اونۍ کې دوه ورځې اتمان د سمسجن مشترازه د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پسې دی کورنۍ هم پسې ده ځوان هم دی چاته لاس هم نشي ولای او هغه مثلا ځینی دا رقم دی بخي چې جاري وای وای دا زموږ ونی دا حالت داسې دی زه څه وکم ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزې واز دي ته نه ده بلته مشت هم ده کله چې زه امي سجنه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو دا زه خپل شکنج کېږم موږ دا سويچ په واسه مونږ نه څه نه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلومي نور دوستان تر معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري توقع زموږ سره نه لري نو کله چې موږ دغه حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذاته کم اکافي سره ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر د زمان فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپ دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دغه هیواد او دغه نظام جنو والا خدای منس ځکه چې دغه دملا چیر چې کله زی پسی نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناس خبري کوي چې موږ به سوا د کسانو لرو اروا په هانم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پیدا ټول لرو سره لدې چې دوی دا ادا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خوبد پیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د مولا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د مولا له تیر سره داسې یو چلند کوي
مش خو متاسفانه یو یو ستونزه خو موږ دا لرو چې موږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې موږ خلک اکثره د ابن الوقت یا د پیصلا د دغه دی پیصلا هغه دا اوس چې نوې نمبر ته د غسوي دی لا بیا ګران دي کنه ما داس کسان لیدلی دي په خپل سترګو مې لیدلی دي چې جنرال رازق ته بیا ترانه وایي کنه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلی دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانه وایي نو دا د جېڅ خمشته دا سره معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یو لار نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دی ټول پر امان خو باندې دغه نو هغه خود داس هغه په اسلام دوست دښمن دي نه معلومیږي کمی دوست دي کمی دښمن دي
که په اخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپل علي ځلې کوي غږ نه اوریدل کیږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دی بیا نه کینی په شاد نه کیږي تر اخره د خپل مبارزې ته دوام ورکړي بل اخره به یو څه دوی لاس ته راوړي په دې اکل غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سولېز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په ساته د کلو په ساته د ولایاتو په ساته باندې یو د بل سره جکشيني مجالس چې وکي خبرې چې وکي بیا چې ورسي د حکیمی ډلی مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره چې خبرې وکړي پر ځین مسایل جوړ سره وژغیږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیز خبري یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم د حرکت کړي او ځوانان هم غواړي چې په دغه دغه برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته پکار ده چې د دې و هغه مثبت غوښتنو ته لبیک کوي د دې سرکارو کې او د دې سره وژا پروژه ودرېږي نو دا سبا بیا ان شاء الله رحمان که داس چې هواد د بحران څخه ووز
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
شاد سي آباد سي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری دخزو دیدلو رئی
سلامونه ستړی مشه زه فریده سیالمو د هلی پودکاست وی بلې برخه ته هرکلی کوم پاروستی او کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي او د دغه نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا چې د پانتون محصله وه لزده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
زه بخي دقیق مې اندازه کړه چې هغه د سوراز و چې بخي س د موږ تمه د قونه ولا په ورس داسې پیښه به کیږي. تقریبا داسې ماسپرین ټایم و موږ والا د پاتون جامع ماغوستي چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې موږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغه هلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه او طالبان دننه راننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې نو موږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده چې هم کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې تا به اتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو څه احساس در سره و څه فکر در سره و فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی ښځې به کار نه شي کولی دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحال دقسې ډېر کمې ولې یا څه حساب و خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم نو ما به بار بار طالبان دورې خپلو شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کول یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول معلومات مې هم درلودل نو زه په هغه وخت کښې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کښې به یې ونډه اخیستې وله همدغه حکومت به یې مخ ته وړی وی خو نه دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ ولرې افغانستان سقوط کوي نو طبعا همغه طالبان دي همغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې دا راته ووایه څه وخت وروسته یعنې څو ورځې هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو نه یوه هفته نه لا ډېر وخت ځکه پلار نه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده اول چا ته ورغلې چا سره دې ستړي مشي وکړه څوک دې وکتل؟
هو ولې مې نه ده یاد هغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره پام سلا کلک کلک امریکې ونیول چې ته ووایه چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول خو بیا هم لږ هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص شو. عادي ډول هغه کرکه چې کوم ول هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولي اسانه زه کمې شولې، خو نو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمیږي او یو کال وروسته به له خیره سره بیا
مکتبونه بندي بل ورځ به د پانتون واري دا یاره در سره نه وه.
دا تقریبا مونږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، مونږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس مونږ استادانو ډېر هیله راکول چې نارنه کېږي مکتب هم خلاص کېږي دا دا هغه ده کنه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر زمونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل په عادي ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم وو. نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمي بېرته بدلېږي څه وضعیتو، سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجلا جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتون ته لاړ شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چیرته دا مکتوب وکتلو؟ په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو؟ چا ته دیوالې شي دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دی په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و، نو دلته ټول ځایونو کښې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند دي او نجونې به نه ځي. نو مونږ هغه امتحان کښې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، آمادګي چې کوم مونږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویلي. بیا زمونږ پوهنتون رئیس ښه هغه طالبانو سره سړی کښې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سیمستر زمونږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو آمادګي ویلې وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان د وروسته خدای پماني د له صنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پمانیان هم وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې وم هم ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک په سر مونږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري ماشي بیا خدای خبر دي پوهنتون ته کله راځو ټول صنفیان. هماغه دا شه تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه.
تجلا جانې، په هغه ورځ کور ته راغلې او کور ته راننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپلې آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه؟
مونږ ته بیا هم داسې هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې مونږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې ده او ده او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه، نو ژمی زمونږ پوهنتون اکثره رخصت به و، نو هیله راکول یو څه یو څه وخته پورې البته، خو ورو ورو بیا زمونږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجلا راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وختم کوم بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي البته، یاد مې نه دي دقیق، خو دونه پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کښې هم په دې شکل سره درس و چې په عادي ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کښې او پلاستیکي چپلکو کښې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کښې دا مکتب شروع کړی وه ور سره کښې، نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچې ول، یو څو پنسلونه ول په پلاستیک کښې به هم ځان سره ځغلول، نو پیله مږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کښې. نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کښې تکړه وې د دولسو کالو کښې؟
زما سیاسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات و فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم را تللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته دې زمونږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې دا پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونو کښې مونږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې، نو ویلم سمره چې رقابت په کې ډیر زیات وو، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت په کې ډیر وو او نظر د مزامینو ډیروال ته، نو تقریبا ویلم سم نظر سمره ضرورت و مور نظر سمره مو ویل
نجلا عموما په خونځیو کې د دریمو څلورمو تر اتم نهمو پورې منجونې دا کار کوي. په لږ د سکولونو کې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي، یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کې دې کم یو کوه
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړی ډوډۍ په مړل هم شروع هلته بس زیات صنفیانو مخونه بل لږ غي خوند راغواړو شپږو نفر به سره یوځای شو، کتاب هم کېښود، کتاب باندې به هم شروع واچول، بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړل.
او په دې راته وایا مکتب کې ته جنګ کړی چا سره؟ څوک دی وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هغه کانډ ډېر کوي، موږ نجونو په کې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړول لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي، زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلمه، چاشن غټ کار و کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي هم نه، ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتون پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نجلا جانې، دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي، آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشر خور بدله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو، بیا زما پلار نظر کورني مشکلاتو ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنکړ، بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ. سیاسي علوم
نجله جانې، د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې، کورنۍ در سره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تللي وم پانتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ، خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو. کور کې څوک دې ډېر ملګری و؟ خویندو کې، ورونو کې، مور او پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیات ملګری و، هر خبره دې ما سره زما به مغسل، ما دوړ چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په ځینو د خبرو په اورېدو به ستړي سو، وایي تاسونه ډېرې غږېږي چې ستړي کېږي.
په څه مو خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې، مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتون نه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قصې کولې، ما به هم کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده ده، وروسته د طالبانو دورې څخه وزګارتیا وله.
چې ښه پخولی شي؟ هغه چای چې ټولې خراب پخې، فکر کوم ټول پکې تمبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي، خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صاف کړې مې تر اوسه نه دي پخ کړې، خو د پوخ ښې پخولی شم، خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر شي، بس خطر خیر پدلی ولا چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونه شي کنه. نو هماغه طریقې پاس څومره تتلم نو اوس هم پکې ماشاءالله.
د لاجانې د مکتب او پانتون دوره کې تاسو په کور وای، هدف مې ده چې واده مو نه وکړی، خویندو سره د کار تقسیم کړی و، او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلود، نور خاص کار مونږ کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو نو زیات وخت به په هغه زده کړو کې بوخت وو. پوهنتون درسونه سخت وو، بیا هر انسان چې له سره نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کنه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د اوسادۍ په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې اوسادۍ مهم کوله، څوم سنفون ته دې درس ورکوو، د اوسادۍ کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هیڅ نه هېرېږي؟
اوسادۍ تقریبا څلور پنځه کاله سم اوسادۍ مو کړله، او مختلف سنفون ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې مو اوسادۍ کړې ده. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات دي، څومره شوخ دي، څومره ورانکار اوسي، کنه نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکوه هلته علاقانو، نو ما به چې کله دوی څه کارخانګي څه به یې نه راوړې، نو ما به دوی ته سزا ورکوله، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو علاقانو به ډېر زیاتي کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږي، اوسه خیر ده، اوسه خیر ده، ومې ووهه، پلاس ته مې ووهه، چې هر شي کې ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، خو ویښتانو سره مې کار مه لرم. نو هغه پته ډېر زیات جالب وو چې علاقان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلسانی که دارت هوا یک کلچه پانتون بند شو لغین و روستا پا کور که دی حقه وقت چه پانتون ده بدلی چه ده کول؟
دی پانتون پا دوره که؟
کلچه پانتون بند شو، طالبان چه کل رغلد پانتون چه بند شو، بیا چه پا کور که ناسی دلی اغا ده پانتون تایم چه و تا با اغا وقت که پا کور که چه کول؟
اکثر دسی ده و چه پانتون پانسو خو منگا هیل لابان دی نوالی، او بیا مو هیل دلو ده سندازه خپل کتابونه مطالعه وکوله، زموږ رشتي اړوند نو زیات وخت د کتابونو به ملستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړي؟
پوهنتون باندې دل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کښې خو تاسو خپله معلومات شته چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي، نو بیا په کور کښې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي، کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي، کنه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او واده ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته، کنه کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه وو چې زموږ دا بانه مې را ختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي، د دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکله وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وسي، نو زیات به دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چه شی کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نسله جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه، هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دا مه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړي، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
د موږ د پوهنتون درسونه اړوند یا داسې نورې زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هېوادونه حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړې، دې نه خبره وي معلومات در سره و چې داسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر اوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وار وخت په ارتباط کولو مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د آخري سمستر چې کوم دی دا آنلاین مخته یوسي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړه او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کښې چې وې روحي او رواني فشار سره مخ وې
د زده کړو باره کښې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کښې ناسته وې، لا واده دې هم نه و کړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه و؟
د زده کړو باره کښې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي، دا به هسې کېږي، او زه مخکې هم یادونه وکړه چې مونږ له لیسانس دورانه خلاص کړو مونږ د ماستری دورې پاره پلانونه نیول مونږ اکثر استادان نو په پښتني کول استادار وبیا خندل شته ستاسو لیسانس یا ځل خلاص کې به ماستری خبرې کوو خو هغه برکه لګي او سانته زه ډیر زیات مشکل سره مخامخ نور الحمدلله زموږ کور می خله پاره نه غنه نور د سستو نه ول چې مونږ دې ورته وزوريږو خو صرف یو اسنی هغه د ستاسو سوزه ولا
نور هم صرف یو نه دی هو لري هغه څنګه دی آیا غوي ودونه کړي کنا لام پته مده چې خوانځي به پرانستل شي یا دغه پانتونونه
ولا اوس وختونه کې څه چې ټول توقع کړل ده زموږ د سم فلایق لکه چې کنا وس ودونه وکړل چې نه سوک نن ځات شو او سوک لاړ خارج ده نو هغه سم زموږ سم فن خاص ټول او پاشل شو لی بيخي ځینې هیوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خو دې خولاړي
نجلا ستان باندې د چې لزده کړو لکه لنه چې محروم شوي د کورنۍ په خوخه باندې دې تار شو چې واده وکړي انجن ته دې توصيه څه ده هغه چې ستا په څیر باندې محروم شوي دي په کورنۍ کې ناس دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړی خوانځي ورته خلاص کړی یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي فکر کوي کومه حل لار ده
دلته اوس بل خبره ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده فرض بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی خو په افغانستان کې بیخي فرض ده هم فرض عین کنه به خاص د انجن لپاره چې خامخا باید واده وکړي نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخري شروع کړی دی پانتونونه بند کړی دی د انجنونو هغه مادر ټول چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه ټول اور بند کړی ده او بل طرف نه بیا کور نه دی چې هڅه کوي دغه فرض تر سره کړي دی خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره خو زوی لپاره اکثر دوی په شوقانه ډول هم کې خو انجن لپاره خاص خپل لور لپاره نو زه نه پوهیږم چې نظر کور نه تر نظر ټوله نه ده دلته سمادر ټول شي په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي حکومت هم په دې ډول د کورنې مې په دې ډول ده نو بس خو دې افغانستان په جنو باندې وره میږي تر څو اره غوښتل چې لري اول خپل هله پوره کړي بعد لږه کاغه وادم کې څه مشکل نشته دي
نجلا اوس چې واده کړې د مسولیتونو په اړه دی راته وایا څومره ډیر شي ویډیو فکر کوي چې کولای شي دغه مسولیتونه په خاطر ګټر سره کړی
فعلاً مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کوره او د خسر کړه ډېر زیات فرق لري د پلار کوره سوې خلک وي پاشای ده کنه نو یا څنګه د مسؤلیتونه د خسر کور کې ډېر زیات وسی نو کوشش کوو په هسته دي چې خپل کورنۍ نوم چې کو ساتو همدارنګه چاته کامرانه شو یا د سنور سي صاحب نو کوشش کو تر څو خپل مسؤلیتونه په خړول تر سره کو په ډیر زیات دی چې شي مسولیتو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې پانتون مشروع سي پانتون دې مسولیتو تر څنګه پانتون مخته ویسو کنه نو ډیر زیات مشکل دی
دی وی مېرمنې په توګه چې اوس دی واده کړای کلم په دې فکر کې چې
پر کې دوه امکان شته اوس یې خو دلته ما مخې مې دونه وکړ چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړی دی چې بیخي ختمېدونکي نه دی د څو کال د لجنو مکتبونو خو دوه کال تقریبا وسو پاتره باندې صابونسه نو دلته د حکومت خبره ده نو کچرته حکومت پاتون خلاص کی مکتبونه خلاص کی امکان دي شته ده چې بیرته خپل یو سند زه اخلي پوره کړم
ډیره مننه کور دی واده
مننه تاسو نو
نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفې او ملګري حسيني سره خبرې کړې دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګری په هندوت کې البته ټول ملګري مې خو وه ټول سره مې ښه خو خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي او نجلا یو شوخته به انجنیر وه شوخته به په چوکار کې البته ډېر د سیغه وکړه که کوم سنفی یا کوم ملګری مخافه واده به زاره ولا ټوکه به وکړه او سره دا څو چې هغه دغه طبيعت او فکر بدل کی نو کله چې په هاتون باندې شو ریختي هغه ورځ دا څو ورځې چې موږ یې تصور نه شو کولای زکه چې نو دومره هغه ولورته چې ډېر خپاوله نه ځله هم ډېر خفه وا ما ته زنګ وه حسین زه څنګه وکم زه به سره کم دایمه کو هیله به څنګه کې موږ خوونه به سره کم کې زکه چې زموږ مستای امتحان وو دی وم سمستر نو ډیر مو روحي وضعیت خراب وو او خپګان هات خو رښتیا هم له حد زیاده را پسې خفه وزه هم ورپسې خفه یم ځکه چې پوهنتونونه بند شول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل دی که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول دا به مو حلول نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله ډېر به مو شوق درلود لیک او لوست سره ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي یا استاد موږ نه سوال کوي او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب یا په کوم مجلس کې ځو یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کوو داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله وو هغه ورک شوی ده هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل او هغومره چې غوښته لیوالی وله اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې ای کاش هیڅ مې نه وای ویلی ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم هو موږ یو بل سره اړیکه لرو اوس هم خبرې کوو هر وخت یو بل خبر اخلو په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسې او خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري مګر هغه هیلې چې دې درلودلې هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي زموږ آینده به څنګه سي زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کوو ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لري پاتې یو پوهنتون نه لري پاتې یو او نو شو کولای خپل درسونه ته ادامه ورکو نو طبعا انسان د خفګان ورکوي یا هغه خوشحالي ورنه اخلي نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشاله واره ملري او الله دې موږ ته هغه درنه ور را خلاص کړي چې وشو کولای خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو او وشو کولای هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو
شوا تندارا چپ خپل وطن دشپ بشي شبندي خوك شمال تندارا چپخ پل وطن دش بشي تشکره دوڑه دي گرما دمنگیو بسڑیشی تا پترنگ پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدوریں مڑا